این ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
در مننه ساعت اتبه جشوه در آثاری رادیو پا دیخ پروانه که اوری چه ولسمشر غنی و افغان امنیتی زواکونو در دشمن لاسته در چو ولایتونو در لویدو مخنی ولیده. پا دی اوزینو نورو موضوعاتو راپرونه لرو او در راپرونو پاپای که یعنی لاتنیم بجو تر نهنیم بجو لکه سنگه چی جاوید نایمی در تویل میکروفون ستاسو لرو. موضوع به هم تو شبه روست در تایلان که استواجه وقتی در ساعت خبرونو تا چه نجیبه زمان ورندی کوی.
سلام پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د شرایطو له برابرولو وروسته د افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړي سي د نورستان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په واما ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې شاید څلور تنه وژل سوي او نیپالی چارواکی وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمېر 1800 او د ټپیانو شمېر 4500 تنو ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شاید ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال او یوشمیر نور پانګوالو پروند اقتصادي اصلاحاتو او د تجاری ستونزو د حل و طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه. د ارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګری پراختیا ښه امنیت غواړي او د کورنۍ چارو وزارت ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه ډاډ ورکړي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شای څلور تنه وژل سوي چې درې تنه ملکي کسان او یو پولیس دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د شنبې په ورځ د نورستان او لغمان ترمنځ پر لویه لاره سوې او یوازې دوه جسدونه موندل سوي دي.
لا تر اوسه پورې دا دقیق نه دی معلوم، ځکه دا ډېر لرې غورځولي دي. پروژې د محترم او د انسانانو هم لا تر اوسه پورې جسد صحیح نه دی میلاو شوي. دلته خو شخصي څوک ماین نه شي اخیستلی، نو دا خو د دولت مخالفینو کار دی.
د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دي اخیستی؟ د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. په بادغیس کې د 215 نمبر سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد جمعه عدیل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوي طالبانو کې بهرنیان هم شامل دي. د قماندان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاق سیمه کې پیل سوي نه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې اوس په سیمه کې حالات په نسبي ډول کرار دي. تاسو له ازادي راډیو څخه د دې ساعت مهم بهرني خبرونه اوري. نیپالی چارواکي وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمېر 1800 او د ټپیانو شمېر 4500 تنو ته رسېدلی دي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې یوازې د پلازمېنې په ګڼ مېشتې سیمې کټمندو دره کې 1540 تنه مړه سوي دي. د زلزلې له امله د کورونو، دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړه سوی دي. په امریکا کې د جیولوجي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمندو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولی دی. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبر ورکړه سوی دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تر دې ورځ مخکې د عراق د پوځ لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکاران وژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو مواد یو ډک بلدوزر ور استولی وو. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوځ یو افسر او درې اسکر په پیکاپ موټر کې سفر کړی و او د فلوجه شهر په لارو او کوڅو کې خلکو ته وشکره کول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشری ټاکنې کېږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې راوستي او رسنۍ په ډېر دقت څاري، او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف به د پرله پسې پنځمې دورې لپاره وټاکل سي. نورسلطان نظربایف 44 کلن دی او په ټاکنو کې دواړه رقیبان یې ډېر پېژندل سوي کسان دي. داسې انګېرل کېږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي، او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو نظر ورکړي کاندید سوي دي. د خبرونو پای.
د اسری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه په دوام کې ولسمشر غنی وای افغان امنیتی ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولیده. د برخشان ولایتي چارواکي وای چې دغه ولایت د لاجوردو د کان نږدې نیمایي ګټه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي. د کورنیو چارو وزارت د روسي چارواکو د اداره دوي چې وای درېمه برخه افغان امنیتي ځواکونو د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري.
دا څرګندونې بیا اساس دي او نادرسته دي. موږ یې کلک اداره دو.
اجرایی رئیس وی رسنه باید در ترورستان و در تبلیغات و وسیله نشی. در ولسی جرگی غریو در مالی وزیر در پروژو در کارون و در نمگرتی پانه پشتنی وکره. در یوزین و نور و موضوعات و ترسنگ در افغانستان مسائلو تا پا نرائیوال و مطباتو که کتنکو. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابت کړ چې د امنیت د ټینګولو توان لري. د ولسمشر وایاند اجمل عبید آبدی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جنګیږي او د تروریزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پرون د یو شمیر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی اوروي.
د افغانستان د ولسمشر وایاند اجمل عبید آبدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د آبدی په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی، او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس وایاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته، او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښه راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایتونو نو امنیتي وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر وایاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړې چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي، او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای سي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ، او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکی وای چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عین وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومته غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي، خو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپل کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوی ویل کیږي روان دی. دوی ویل چې د دې کان د استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاسلیک شوی و. خغړی بیدار زیاتوي چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې وروستیو نامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي:
د ولایت بدخشان ایرو امنیتي افغانستان سرګرم رو اندازي
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانې او ورزنې ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ییز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
پرون د مالیه وزیر استجواب کړل او د یو شمېر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمېر پراختی پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلې چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه یې درېدلي، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پر مخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دو کال کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا دې اپریل سره غور وسي او یا دې ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړې، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د ګردن دیوال، په جنوب لویدیځ کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو یې کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالی چارې بشپړې شوې دي. خاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي کافي مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل شي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعاله شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د له یوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانیستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت 8:14 شوې، په یاد لرې له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومه ده. د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یوه ورځ او د ځینو لپاره بله ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کنفرانس ته وویل د افغان حکومت له لوري اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله عبدالله دا خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوي دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټینې کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي، چې کله همدا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، په کې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم وایو چې له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ثور د ومی او اتمی په اړه خپل نظر څرګندولی شي. اوس هم کولی شي چې ازادي راډیو ته په 8:30 شمیری اس ام اس یا پیغام راوستوي. که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په دغه شمیره یعنی 8:30 شمیری سر له اوسه موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه به د 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادعا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا درېیمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د دغې ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندونې په مسکو کې د یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي. په کابل کې رازاري رادیو خبريالي حمید عثمان د افغانستان د کورونو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بې اساسه دي او نادرسته دي. موږ یې په کلکو دا ردو او په منطقي کې یوازنی هېواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کوي او خپل ځان له لاسه ورکوي هغه د افغانستان پولیس دی. ای کاش په منطقي کې دغه هېوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې هغه د موږ دغه قاچاقبران نیولې دي او دغسې مبارزه کوو. خو دغه هېوادونو ته فقط سرګردونې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه لرې د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې سرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقې کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي او نور هیڅ هېواد دومره مبارزه او قرباني نه دی ورکړی.
ولې د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي؟ ولې په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوئ چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟
موږ هیله دا ده تر څو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه هېوادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا هېوادونه او ولې دغه اتهامات د امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي ترڅو په آینده کې دغه موارد تکرار نه شي.
د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې به افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس کې د ناامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
هندي خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خبر کړی.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو او تخنیکی ستونزه و د نړۍ مطبوعاتو ته به څو شیبې وروسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وستایار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ان دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همدا شان مفهوم لري. د قلاینو سیمې په مربوطات کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلي فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزا کوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالامرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزا کوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزا کوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د ناامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندي خپرونی دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چتل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار سوي وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپترو د سپارلو مراسم ترسره کړي، خو د نیشن خپرونه وایي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په نهمه لیږل سوي دي. مقاله زیاتوي چې ښاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلې بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان سول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15مه قبول کړل سول. مقاله وایي له هندستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ سوي چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. د نیشن خپرونې د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول سوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډېر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپله وینا کې میرمن بشپ د ناټو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ له خولې لیکي چې د افغانستان راتلونکی اوس تر پخوا ډېر روښانه دی، خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیری وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیون ډالر مالي مرسته ورکوي.
تاسو زموږ غږ لاسره رادیو اوریو اته بجې او 20 دقیقې دي. د نیپال په پرونی زلزله کې 1800 تنه مړه شوي او 1400 نور ژوبل دي. ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي وکړه. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ښاغلی غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 24 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې شویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زه په موټر کې ناستم، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خوړ او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوی وي هغه وخت پوه شوم چې زلزله ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریده چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 4200 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخت زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ شپږ زره کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخته زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2.5 لک خلک ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 1.6 ریختر زلزلې 1 لک تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخته زلزله وشوه چې 9 زره تنه پکې مړه شول. همدارس په 2010 میلادي کال په هیتی کې 1 ریشتره زلزلې تر 2.6 لک زیات خلک مړه کړل. دا هغه سختې زلزلې وې چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړی توپ تر لاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شاید 4 تنه وژل سوي وي چې 3 تنه ملکی کسان او 1 پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمع عدیل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې 3 وسوال طالبان وژل سوي دي. دی وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4900 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدي نښتې سوي دي. او په قزاقستان کې نن یکشنبه د ولسمشري ټاکنه کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در 7 ثور 1357 شمسی یعنی 37 سال پیش کودتای اصلی کمونیست های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن یعنی در 8 ثور 1371 مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی میبینین؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ میتونین تا نظریات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین؟ و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در طول دنن موضوع سوروم و احتمالی در دو روزی تصادف عجب تصادف تا چه پرلپسی شویدی پی ببرز پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو د سور کودتا وشوه د محمد داود خان حکومتی و پرزاو پا دی بل ورز بیا د هغه حکومت چې د ثور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و یعنی د ثور انقلاب چې باله همغه رژیم وپرځېدو او مجاهدین په کابل واکمن شول. هیله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې راته ووایست او هم که نظر لري خپل نظر ولیکئ یا د تلیفون له لارې ووایست. که یې لیکئ نو د افغان بیسیم 1943 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهاره لیکلي وایي زما په نظر د ثور 1 و 8 دواړه د تاریخ تورې ورځې دي. ممکن د یو شمېر خلکو لپاره یوه ورځ ښه وي یوه ورځ بده وي یا ممکن د یو شمېر خلکو لپاره د ثور 8 ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي د ځینو نورو لپاره دا بل ورځ. نو هیله لرو چې نظر به څرګند کړي.
بله، یک شنونده ما گلمیران عثمانخیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر من 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله، دوی دوارو د موضوع په ارتباط نظرونه سرګن کړی ول، ډیرو نورو هم نظر سرګن کړی، مثلا عطاءالله له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه، او یو شمېر نورو چې له موضوع بیخي خارج دی. هیله لرو چې له موضوع خارج خبرې ونه کړي، دقیقا په موضوع نظر سرګن کړي. همدا شیبه موږ په 0993 2503 1540 او یا هم 0800 2500 شمېرو تلفون را وکی. اوریدون که لرون میرابانی
بفرمان سب، رادیو آزادی است. میرابانی سب،
میرابانی که وی لکم زاینا خبری که وی
دوستان در دروان وی وی
بل. اوریدون کتابان و بطورکو آزادی رادیو در میرابانی که وی.
بله بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبلال خان د یاران د تیران څخه ټلیفون بولی کوم. ازادۍ رادیو کار کوونکی اوریدونکي ته د هوا په سبب سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دغه دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اومه نېټه یا اومه یا اتمه ده، دوړه تور ورځ دي. بعد تور ورځ په نام ولمنځل شي کمانستان چې کوتاته وکړه، د داود خان رژیم یې د منځه یووړ. وجه ده کمانستان نه دا مینه پکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما بدنامه کوئ، دا مطلق مینه پکین و نه مجاهدین نه افغانان چې یو نیم میلیون افغانانو وینه خرڅ کړی په مکه شریفه کې. دوی قرآن وکړه، پابندې عمل وکړه. دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایه. غوږ دی دمره نالات دمره ثواب لري که دواړه کته نه پوښتې وکړې نور وخت نه نهڅم.
لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلی دی چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځې دي باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي، یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي، خو دوی دواړه لمنځي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب.
بله محترم سروان ستاسو سلامونه وړاندې کوم. ستاسو همکار نیمې ځواب ته راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
کوئ. دا دواړه ورځې رارسېدونکي دي. ښه موضوع مو ټاکلې ده چې سبا د ثور اومه ده او بل سبا د ثور اتمه ده. تاسو دې موږ ته ژوند درکې او ښه موضوعګانې مو ټاکلې دي. واقعن نو سروان صاحب که د ثور اومې کوته تا ته وګورو، دا به د هېچا څه پته نه وي چې د ثور اومه یو توره ورځ وه چې پر افغانستان باندې راغله. د افغانستان خلک په وینو تویدلو نه وه اموخته اصلا، او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تویز وه، خپل پر وطن باندې، خپل پر ناموس باندې، خپل پر ننګ باندې. او نو بیا د دغه ورځې څخه د افغانستان خلکو ته وینه تویدل راغله.
بله صاحب.
او یوه اشتباه چې دلته کمونستانو وکړه، اوله اشتباه دا وه چې دوی د علماو په قتل او د سپینږرو او د روحانیانو په قتل شروع وکړه. او دوهمه اشتباه دا وه هغه مساوات چې خدای تعالی راایستلي وه په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توضیع باندې شروع وکړه، د خلکو نه د یونه اخیسته او بل ته ورکول، دا د شریعت خلاف د شریعت نه خلاف خبرې دي. او چون چې په افغانستان کې روسي اشغال ته زمینه مساعده شوه، دا هم د دوی یو غټه اشتباه وه چې د علماو وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعدول. نو رابه شو دا خو کمونستانو وکړه. که چېرې کمونستانو دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی واقعا ملت یې ملاتړ کړی وای، نو رابه شو د ثور اتمې ته. سروان صاحب، دا د هېچا څه پټه نه ده که واقعات پر واقعات باندې ولاړ شو. خلک د ثور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدینو حکومت راغی شپته کزیز شوراته د ډاکټر نجیب الله، شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاری، هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې به الله ویني تو عدل بل شي. او دوی په مکه مکرمه کې هم قرآن سره کړی وو، د ډاکټر سره نجیب الله سره هم دا وعده کړی وو چې تاسو دا وطن ته دا وطن موږ ته وسپاره، موږ به دا وطن مخکې بیایو. خو متاسفانه او بدبختانه دا کار ونه شو، کار او علي کار ته ونه سپاره شو. مجاهدینو ته دا وطن وسپاره شو، اما مجاهدینو د دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم وو هغه شی ونه کوي. کابل وران شو، خپل منځي تنظیمي جګړې پیل شوې، هر پیل کې افریقي د چا حکومت نه وو. نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه ټاکول شوه، د ښځو سینې پرې شوې، د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لوټ سو او چور سو.
مننه قاری صاحب.
د دې ورځې څخه کم امنیت اخو. دا اوس چې دوی دا اوس چې زموږ مجاهدین صاحبان چې قانون په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسې په دوبۍ کې دوی بنګلې دي.
مننه قاری صاحب. صحیح. مننه. د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو که ستاسو خوښ وي چې نور هم خبرې وکړي. مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. ستاسو نظر مو واورېدو. کورم مدان چې همیشه هم تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبرې کوي. نعیمی صاحب مخکې تر دې چې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول
کړي. چند پیام داریم از شنونده های ما. نوری از ولسوالی شاجوی ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوان نشده و هر دو روز روز سیاه است. اما ضیاءالدین ضیا از بدخشان این گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن 8 ثور به عنوان یوم سیاه خیانت و ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود.
محمود لهلم شاه محمود لهلمند لیکلی د ساور و مواتمه د افغانستان لپاره ډیری بدی او توري ورزیدي. عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي زما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی. د ساور د اتمی او ومی د ساور اتمی او ومی دا تخم کرلی دی. او بصیر الله هلمن له کابل لیکلی د ساور و مواتمه د افغانستان د بربادی او بنیادی ورزیدي. د ټلیفون له لارې ما اوریدونکو لرو مهربانی
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام. تاسو ته میکی باران ته صدرب زاده هم نفاستیانه.
مهربانی کوي زازای صاحب.
څور و ماتم زمونږ لپاره تور ورځ په شان ده. موږ باید د تور ورځ په شان یې ولمانځو چې بربادي وشو افغانستان در په در کو او ان ټول ډلې ټپلې جوړ کړي. دا نن دا جنگونه دي دا وی دي اس یو چټي خلک هم کماندان کو نن سبا چې په چوکۍ هم جنگ دی په وزارتونو هم جنگ دی. دا هیڅ هم نو ټول کماندانان کړي زمونږ لپاره یو تور ورځ ده لسور او انسان در بدر تر مخامخ کړو.
سلامت اوسئ. چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادي رادیو ده.
مهرباني کوئ سر. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما.
سلامت باشید.
نظر ما ایست که هفت ثور تا ده بدبختی را که منستا در افغانستان من بنیادشه افغانستان تا ده بدبختی را بالا شد تا امروز. هشت ثور امو تعداد مجاهدینه که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چیستند. اول همون مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاد تمام او شهدار جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند و برو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند.
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار امریکا و اونا عسکرای بیچاره را اونا کافر می گفتند عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری بوده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل میکردن و امروز در کنار امریکای اینا زندگی میکنند و او اینا را فتوا میدن که امریکای خوب است. اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین. بریم به شنونده بعدی ما.
بله. مهربانی او که آزادی رادیو.
بله.
مهربانی صاحب.
صدای ما داره؟
صدای شما را داریم صاحب. مهربانی کنین بفرمایین.
برادر ما سلام سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام به شما
کارمنده شما سلام. همین هفت سور و هشت سور اردوی از این روز سیاه هست و تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشن. اردوی از این روز سیاه مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشا به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درجستن. این از آفتاب کده روشنتر است به کل دنیا افغانستان به کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن. این همی باز هم میکنیم که سیل از افت سور و اشت سور نمک پاکی به دخمه های مردم افغانستان همی بکل در باید دیگه تجهیل نکنن، از این نام نبرن، از این هیچ یاد نکنن دیگه دانن که امون جنایتکارال خداوند به جداش اعمالشان برسانن بایی که امون محاکم بین مللی دینا را محاکمه بکنن.
بله نظر شما بود، تشکر شنونده عزیز. میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قطع است. برخی پیام های هم داریم سروان صاحب.
بله پیغامونه به هم ولولو او لنور او دون کتبه اوهی چه پا کدی افغان بی سیم سیم کارت لری پا اتسوا اتلش میره لند پیغام دیر آوستوی انگلیسی توری دی نپی که کاروی چه ستاسو پیغامونه واضح مش ولوستلی شو. وحید الله فطرت له هلمند خیلی کلی دا دوی ورزی په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي. لامدې دوه ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي. محمود کاکړه له کندهاره لیکلي د سور ومه یوه توره ورځ ده، په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی. او حاجی ولی له زابله لیکلي د سور ومه واتمه بیخي جالبې ورځې دي. دوی له ملنډو دا خبره کړې ده. سلام ګل احمد بارک له کندهاره لیکلي دي چې باید د سور اتمه ونل مازل شی.
بله دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن متفاوت تر. البته محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر گفته که 800 روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستن رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدند و این روز گفتن روز غرور و افتخار است. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفته اگر 700 نمی بود 800 به میان نمی آمد، 700 روز سیاه است. ببینیم شنونده ما در تلفن چی میگه.
تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو.
وعلیکم
السلام سلامت وسه مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان لای چشمه ولسوالی جوړه پخیر
سلامت موضوع باندې خبری وکي جوړ پخیر پریش دی وس
پر موضوع باندې بدایت د پرم چې دلو د ټلیفوني تا په تقدر خو یې
نه له موضوع خارج جمع له موضوع خارج شوی لطفا د سور دی ومه یو اتمی پاړه خبري کوي په نورو موضوعاتو خبري مکوي لطفا یوازې او یوازې دا وایي چې دا دوه ورځې لکه څنګه چې یو شمېر اوریدونکو تر اوسه پورې نظر څرګند کړی دی تاسې هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني آزادي راډیو میکروفون ساسو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
مهرباني
زما نوم حاجي علنده چې بسیار د وردګو نه په تماس کې یم.
مهرباني کوئ سر
یو پښتنه دا لرمه د سر کومه کودتا چې خلکیانو کمونستانو وکړله په هغو وخت کې د ډګروال عبدالقادر نوم ډېر هغه ټول خیانت جنایت نوغو پاس دغو د خلکیانو په وخت کې بېخي کومه وظیفه کومه چوکۍ د سوال نه کړله. اوس پوښتنه دا ده چې هغه چېرته اوس کوم ځای کې دی؟
خیر ده په دې خپرونه کې د پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی څو کاله مخکې. فکر کوم چې په مسکو کې ومړ. پر حال بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است.
مهرباني کوي همت صاحب
دغه پوښتنه مې دا وایم د سور عمر بس خار ورځ داود شي شوی دغه.
بله نو تاسو په دې خوشاله چې داود خان ووژل شو؟
یا خوشاله ولی موږ بس دا ورځ سور ورځ سم ورځ
وا صحیح. تاسو مخکې ویل چې د افتخار ورځ ده. خیر په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. په هر حال بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده
بفرمایئ.
السلام علیکم. و علیکم السلام.
څنګه ورو ګورې
لطفا په موضوع خبري وکړئ.
او و مو اسنه کړه خنړی ورځی دې راځي ورځی چې تیرې تیرې خنړی ورځی دې سخت دي ان څه دې په غوږ نه تا چې خو څه هم بیا د بعد غس په ولایت کې زړه دغه ستر او دغه دې امنیتي ده. مهله ده د شغله اشرف منصب څخه چې
سید
ډیر مننه عبدالله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی و د ثور ومه د روس غټه تیر وطن و د روس کمزور اقتصاد د ثور د ومه نتیجه ده او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ ورځ بولم زما په نظر خو متاسفانه د ثور اتم سمیت ساتنه ونه شوه نور احمد ساحل حمله کندهار لیکلی دی و دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوی کړی دی نو معنی دا ده چې د ثور دی و می مخالف دی اما دا شی نه دی لیکلی هله ده چې په موضوع نظر ولیکي.
بله محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخم های مردم افغانستان نمک میپاشه و نورزی از ولسوالی بکوی ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستن.
ده تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سید
رامات ما را بپذیرین. بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمایید. سید
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام عدس دندکاران این دو روز روحای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسپان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتون.
سلامت حسین مننه. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی.
سلام علیکم شیخ احمد لبکوات خب.
مهربانی که وی شیخ احمد صاحب.
و رو را دغه د ثور کوم ورځ چې د افغانستان د پاره یو ډیر دغه تاریخي ورځ و د افغانستان د بربادي د پاره ځکه په دې کې د افغانستان د سیاسي جمهور چې هغه سردار محمد داود خان و هغه شهید شوی په دې کې دا ډیر غمجنه ورځ د افغانستان د پاره خو دا بل ورځ د خوشحالي ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولې هغه ختمې شوي او مجاهدین کامیاب شول خو په دې باندې دا متاسفانه خوابدي و چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړی شوه او پایله خراب شولې ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي هغه کوم قسم قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړل او خیانت یې وکړي نو ځکه پایله یې خرابې رالی چې تر داننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرد ورځ شهیدان او زخمیان را پکښې کېږي.
مننه سلامت اوسی کورمه ودان چې دقیقا په موضوع خبري وکړې. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. شفیق الله ننګرهار ولایت نه.
بله مهرباني کوي شفیق الله صاحب.
خو د ثور ورځ باندې ته د تختور ورځ په دې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم.
بله صاحب ستاسو تلیفون قطع شو خو خیر پیغام ورسیدل ورسول شو چې تاسو د ثور دی و می مخالفی است. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
تماس از شنونده ما هم قطع شده. یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که این دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. ببینیم که برای شما از این روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده چی فکر میکنین درباره هر دو روز. میتونن همه حال بر ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی مهربانی.
وره که د ثور اتمه ده که ومه ده دا دواړه خونړۍ ورځې دي. نه مو د ثور ومه تاییدوو نه یې اتمه تاییدوو نه شپږم د جدې تاییدوو. شپږم د جدې په دې تاییدوو چې د ټولو ورته اتزلامین وولي شی ده اتزلامین خاین چې مړ شو دې ورځ باندې موږ خوشحاله یو. نور نه موږ په ثور په اتمه خوشحاله یو نه ومه خوشحاله یو نه هېڅ ملت پرې خوشحاله ده.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. ولی جان له غزنی له زغنه خان ولسوالی څخه لیکي وایي دا مجاهدین و چې تر اوسه په افغانستان کې تورش پده. محمد ابراهیم له باکو څخه لیکلي چې د ثور دواړه ومی او اتمی د عبرت ورځی دی د افغانانو لپاره. او یو بل اوریدونکی بصیر خان له زابل لیکلی، اتم د سور یا وم د سور دواړه توري ورځی دی، کنزلی هم ورته کړی دی. بل اوریدونکی شفیق الله زابل لیکلی دی چې دواړه ورځی باید ونل منزل شي، دواړه خونړی ورځی دی. یو بل اوریدونکی مومن بای لیکلی دی، زاینه ده لیکلی چې له کوم ځای وای افغانان باید د خپل راتلونکي لپاره بیدار اوسي، وای دا حدیث مبارک دی، منظور یې دا دی چې په راتلونکي کې دا ډول شبهات ونه کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام.
زه په خیره ساتم. مهرباني کوئ له کوم ځای؟
سلام،
ستاسو خبري اورو.
من ولاد له سزان سره.
شه، نو نظر مو څرګند کی صاحب؟
نظر مو دا هو چې موږ له غدې دا اوري مثال دا ومو اتما د سنځ دا نمو له سم په خطر کې.
نمو لسم نه خو مش خبر نه یو، تاسو دې موضوع په ارتباط خبري وکي، مش دې ومه واتمه په باره کې پوښتنه کوو. بل اړین کتاب نو بحث ورکو. ازادي رادیو ده، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو ازادي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه خو دې په عوام او اتم په څور باندې په دوړو باندې کلک خپای ما او دا وای ما چې نه اتم خورز دا او نوم خورز دا او الله پاک دې هغه مجاهدین تباہ او برباد کړي چې د منګولې سي په وینو رنگ او مال وطن مهاجر او تباہ او برباد کړي.
صحیح. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سي.
استودیو ته واسلم.
بله بله صاحب، ستاسو خبري اورو.
اروي
خبري وکي لطفا. خیر، بل اوریدون کتاب نو بعد.
بله
تاسو یو आवाज نوري.
بله، برخ پیام های داریم. یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود، اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد. محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدانند، در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردن. البته نظر از شنونده ماست، ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید. صاحب
بیادر ما می چشم دید خدا برای روز 8 ثور یکی بارت میگیم.
بفرمایید صاحب.
بله
بفرمایید. بله بله مشنم صداش.
سال 13 یه وقتی که مجاهدین آمد،
بله سر،
یک قریه از بنامی اونچی با اوانان در نایی شش،
بله سر،
بیا در این روز ما ریدم بخون و خاک قشان که ما جنازه خود تمام شد، بیا در دی جنازه بخون،
بله
اسامی نمای مسجد ما را هم شهید ساخت مالی روزی اچھی رقم چینے کنے کی روزی فیروزی مجاہدین فیروزی امیر امیر تقریبا بیسی دور اخر ما بی جنازہ دفن کریں کہ مامای مسجد ما را هم شهید کا دب بود.
بله سر،
بله سر، من انا
بله بیادر سنجی دی،
بله سر،
دروغ هم باریتا میگیم در طور ام رایت میں چیزی تم رایی کدر نیخری انچی با آنان.
بله سر،
درست.
بله بیادر کل سرطرات اینمی وحدت و حرکت امی محسنینی،
بله سر،
این مردم ما با شهادت رسید، مردم ها دیگونا موچی و ملا امام مسجد خوب و بزیر و در نظر ما به یک روز بدبختی می دینیم. و سلام.
سلامت و سی لطس سخبه دی هم مننه چه خپلی و خاطره مو بیان که هیله لرو چه که اوریدون که خاطره لری هم داد دو روزه پیاد وی نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور اوریدون که سر شریکه کی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
سلام سب میره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. خبر
نه سب
متاسفم تاسو لکه چې आवाज نه وری او د نورو وخت نیسی. خیر، بل اوریدون کته نوبت ورکو. مهرباني آزادی رادیو ده. مهرباني.
مهرباني سب. مهرباني شنونده عزیز صحبت کنین. سلام، مهرباني.
کاروان ستا تنایی سر قدیر سلام و مهوادوال خدرخیلیم به ننگرهاره.
مهربانی که وی خدرخیل سب.
جالب و موضوع کاروان سر وم دست و اتم دست و خودوار و خودتور و رزبت و وایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لامده و رزمه بشروع تریدیم.
لپای بدبختی او ملامتی ټول د کمونستان په غاړه ده، ځکه په اووم دسمبر باندې دوی سردار محمد داود خان شهید که او د افغانستان یو سوله ییز حکومت او یو روغ حکومت یې وغورځولو کونه، نو هماغه و چې بیا بدبختۍ پسې شروع شوې تر کلونو پورې وغځېدي. بیا چې کله مجاهدین راغلل د اتم دسمبر باندې د کمونستانو د حکومت ته د پای ټکی کېښود، نو هغه هیلي چې افغانانو له دوی نه لرلې چې بیا به افغانستان یو سوکاله او آباد او ازاد افغانستان وي، له بده مرغه هغه سې ونه شول. افغانستان بیا داسې بدبختۍ چې ولوېده چې هغه تر کلونو درې لسیز وروسته هم دا ده مونږ تاسې هغه بدبختۍ او هغه بد ثمرې وینو چې تر اوسه پورې لامونږ دا ترخې مېوې خورو، نو دواړو ورځو ته تورې ورځې وایو او دواړه د افغانستان په تاریخ کښې تورې او بېکاره ورځې دي.
تشکر، سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس ازی گرفتن نمیتونیم به خاطر ازی که وقت نشر خبرها نزدیک است، اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خورسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود، اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز عزا شده. یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده گفته که روز 800 روز آزادی از دست